آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د ISI او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنز تفاهم لیک قانوني نه بولی. د یوکرین جمهور رئیس پارلمان ته خبرداري ورکړ چې د روسیې د یو بشپړ تیری په مقابل کې دی چمتو اوسي، او امریکایي چارواکو کې وایي چې چینایي کمپیوټري غلو به شاید د امریکا د میلیونونو فدرالي کارکوونکو په اړه معلومات غلا کړي وي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 کال د جوزا د میاشتې 15 ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 15 کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو رپورټ هم واوري. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سردارې تاسته اورو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د ISI د استخباراتو د ادارې ترمنز تفاهم لیک قانوني مشروعیت نه لري. حامد کرزی دا خبره په کابل کې د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. که څه هم چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه لا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي همکاري کوم تفاهم لیک نه دی لاسلیک سوی، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دغه تفاهم لیک یو خجالت آمیزه سند بللی دی.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یوه ځانمرګه د موټر بم په حمله کې درې تنه وژل سوي او څلور کسه زخمي سوي دي. دا حمله په محلي وخت پرون مازیګر څخه 15 بجې د لشکرګاه د ښار د دخولي دروازې د تلاشي پوسې ته څیرمه سوي ده. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار د امریکا ژغ ته وویل چې ځانمرګ په یو کرولا موټر کې سپور او غوښتل چې ښار ته ننوځي، خو کله چې پولیسو د هغه د پلټنې هڅه وکړه نو هغه چاودنه وکړه. رسولیار وایي چې په پیښه کې یو پولیس او دوه عام وګړي وژل سوي دي او درې تنه زخمي سوي دي. د هلمند ولایت د عاجلو مرستو د روغتون ډاکټران وایي چې د پیښې د ځای څخه روغتون ته د یو کس مړی او 15 تنه ټپیان وړل سوي دي.
د یوکرین جمهور رئیس پیترو پاریشنکو پرون د پنځشنبه په ورځ پارلمان ته خبرداري ورکړ چې د روسیې لخوا د یو بشپړ تیری په مقابل کې دی چمتو اوسي. هغه دا وینا وروسته له هغه وکړه چې په روسي ژبې ختیځ یوکرین کې په جګړو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی پاریشنکو دا وینا په کیف کې وکړه او ویل چې په ختیځ یوکرین کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې نظرتنه روسي عسکر موجود دي. د رویترز خبری آژانس تیر اونی ویلی و چې د یوکرین د سرحد څخه 50 کیلومتره لیرې د روسیې په خاوره کې ډېرې زیاتې روسي قواوې راغونډې سوي دي. د امریکا ژغ خبریال جیفری ینګ په دې اړه د دوو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا پوښتنې یې کړې دي چې په ختیځ یوکرین کې د وروستۍ جګړې څخه وروسته حقیقي او حتمي خطر موجود دی، او که د روسیې خلاف احساساتو ښاغلي پاریشنکو دې ته وهڅاوه چې داسې یو قوي بیانیه خپره کړي. په واشنگتن کې ډیره د اتلانتیک د شورا کارکوونکی جان هربس وویل چې حقیقي خطر موجود دی. هغه وویل چې په یو یا دوو تیرو میاشتو کې موږ په ختیځ یوکرین او د اوربان د کرښې په شاوخوا کې د روسانو او د دوی د طرفدارانو لخوا د اوربان په ماتولو کې ډیر زیاتوالی لیدلی دی، او د حکومت تر کنټرول لاندې د مارینکا د شرګوټي په شاوخوا کې د هغوی فعالیتونه په یوه یا دوو تیرو ورځو کې زیات سوي دي. هغه وویل چې کرملین په تیرو دوو میاشتو کې زیاتې پیشرفته وسلې هم هغه سیمې ته استولی دي چې هره شیبه وکړی سي په اسانۍ سره یوکرین ته ژور ځان ورسوي. کرملین دا په ټینګه ویلي دي چې د یاغیانو په بغاوت کې مستقیم نقش نه لري، او په پرله پسې توګه یې له دې څخه انکار کړی دی چې یاغیانو ته وسلې او عسکر نه ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا هغه فدرالي ادارې چې د خلکو په اړه معلومات راغونډوي او د امریکا د حکومت په میلیونونو تنو کارکونکو ته د کار کولو په اړه اجازه نامې او تصدیقونه ورکوي، د ډیرو زیاتو کمپیوټري حملو رپورټونه ورکړي دي. د مامورینو د تنظیم دفتر پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې کمپیوټري حملو کې تر 3 میلیون تنو پورې اوسنی او پخوانی حکومتي مامورین زیانمن شوي، او دا هم ویل چې دا شمیر به په داسې حال کې نور هم پسې زیات شي چې تحقیقات لا دوام لري. د امریکا د قانون د تطبیقولو چارواکو بیرو بیرو خبری رسنیو ته ویل دي چې د دوی په دې باور لري چې په چین کې کمپیوټري غله په دې کمپیوټري حملو کې لاس لري. دغه دفتر ویل چې هغه په امنیتي چارو کې دا سرغړونی اول د اپریل په میاشت کې وروسته له هغه کشف کړی چې د امنیتي چارو د کنټرولولو لپاره یې د هغه په قول سخت اقدامات پیل کړل. د مامورینو د تنظیم دفتر وویل چې اف بی آی او د کورنی امنیت وزارت خلکو ته د رسیدلو توانونو په اړه تحقیقات کوي.
سپینې ماڼۍ پرون د پنجشنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په بل اونۍ په جرمني کې د اوو هیوادونو د ډلې د مشرانو د عالي جرګې په وخت د دغې جرګې څخه بهر د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي سره وګوري. دا غونډه په پاریس کې د وزیرانو په سطحه د یوې بلې غونډې څخه وروسته کیږي چې په هغې کې ښاغلی عبادي هم برخه اخیستې وه، او پکې د عراقي قواو د پاره چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره په جګړو اخته دي د مرستې او ملاتړ غوښتنه سوې وه. امریکا د داعش په اهدافو باندې په ورځنیو هوایي حملو کې د یوه نړیوال ائتلاف مشري کوي، او په چهارشنبه یې هم په سوریه کې 8 او په عراق کې 9 حملې کړي دي. پنټاګان دغه راز د خبري رسنیو هغه رپورټونه هم تایید کړي دي چې د داعش جګړه مارانو وروسته له هغه چې تیره میاشت د انبار د ولایت مرکزي ښار رمادي ونیو، په هغه ولایت کې په خلکو باندې اوبه بندې کړي دي. نطاق ډګروال سټیف وارن پرون د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اوبو په بند کې دومره اوبه نسته چې که تباه کړی سي سیلاب به یې خلک یوسي او لویه فاجعه به منځته راوړي، مګر که دوی د دې بند اوبه بندې کړي نو تاثیر به یې په کرنې او د ژوندانه په نورو چارو باندې ډیر زیات وي. د هغه څه دي چې موږ یې څارو دا د اسلامي دولت د ډلې د تروریستي تکتیکونو یو مثال دی. ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ نړیوالو ته دا خواست وکړ چې نیم میلیارد ډالر دې ورته برابر کړي چې په جنگ ځپلي عراق کې عملیات جاری وساتي.
په ټول یمن کې پرون د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په مشري هوایي حملو په داسې حال کې دوام درلود چې د ملګرو ملتونو استازي هلې ځلې کوي چې په هغه هیواد کې په شخړو او جګړو کې شاملې ټولې خواوې د دې میاشت په اخر کې په جنیو کې د مذاکراتو میز ته راجلب کړي. د سولې د خبرو په اړه نوې خوشبیني په دې اونۍ کې هغه وخت راپیدا شو چې د تبید سوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او د حوثي د ملیشو استازو دواړو دې ته اشاره وکړه چې دوی به شاید په خبرو کې برخه واخلي. دا څو میاشتې وروسته له هغه چې ملګري ملتونه د متارکې د منځته راوړلو لپاره په منځګړتوب کې څو واره ناکامه شوي دي. د ملګرو ملتونو نطاق سټیفن دوجاریچ وویل چې د یمن لپاره استازی اسماعیل شیخ احمد سیمې ته رسیدلی دی چې د مذاکراتو د پیل کېدو سره مرسته وکړي.
نړیوال وچې صندوق د امریکا د مرکزی بانک څخه غوښتي دي چې مخکې له دې چې د سود سطحه جګه کړي د 2014 کال تر نیمایي پورې دې انتظار وباسي. نړیوال وچې صندوق پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې که څه هم چې د دوامدارې ودې نښې نښانې دوام لري، خو بیا هم د آینده اقتصادي ودې په اړه لا حالات پوره نه دي معلوم. د نړیوال وچې صندوق رئیس کریستن لاګارد وویل چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په داسې بیړې سره د سود د سطحې لوړول په ټوله نړۍ کې په مارکیټونو باندې ناوړه اثر کوي. د نړیوال وچې صندوق په یو رپورټ کې ویل سوي دي چې د سود د سطحې داسې ژر جګول مالي شرایط تر هغه چې توقع یې کیږي سختوي او مالی بې ثباتي منځته راوړي او د اقتصاد د ودې مخه نیسي، او دا به شاید د امریکا مرکزی بانک دې ته مجبور کړي چې لاره بدله کړي او د سود سطح بیرته صفر ته راټیټه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدر بنوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل اوس په مخنیز مر د خبرونی رپورت د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د انتخاباتو څخه څو ورځې مخکې په هغه ډلې چې د کوردانو ملاتړ کوي سخت اعتراضونه کړی دي. د امریکا ژ خبریالی دورین بین جونز په دې باب د استانبول څخه رپورت راستولی دی.
په ترکیه کې د جون د میاشتې په اوومې نیټې د عمومي انتخاباتو نه څو ورځې مخکې د هغې ډلې په ضد چې د کوردانو ملاتړ کوي تشدد زیات شوی دی. د ترکیې په ختیځ د ایزو رم په ښار کې پولیسو د هغو مظاهرچیانو مخه بنده کړې ده چې غوښتل یې په دغه ښار کې د دغې ډلې یا ایچ ډی پي یوه غونډه اخلال کاندي. په همدغې سیمې کې یوې ډلې جګړه مارانو د ایچ ډی پي د ډلې د غړو په یوه بس موټر حمله کړې ده او هغې ته یې اور هم اچولی دی. ویل کېږي چې په دغه پیښه کې د بس ډرایور زخمي شوی دی. په همدې توګه د ترکیې په جنوب ختیځ کې هم د چهارشنبې پر ورځ د کوردانو د طرفدار ډلې یا ایچ ډی پی یو غړی وژل شوی دی. د ترکیې په دغه سیمه کې دغه تشدد او شخړې هغه وخت راوپارېدلې چې د هغه ملک جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په دغه ډلې سخت اعتراضونه وکړل.
هیڅ بیر شی یاپامازدار ملتین مستری اولسون دولت تم گوجویله تم امکانلاریله.
خغله اردوغان وای چې د ارمینیا د فشار ډلې یا لابستان هم جنس بازان او دغه ملحدین دا ټول د هغه فتنګرو ډلو نمائندګي کوي چې په انتخاباتو کې د ایچ ډی پی ګټه به ورته ډیره फायदा ورسي. سره لدې چې د ترکیې د اساسي قانون په اساس جمهور رئیس باید کاملاً بې طرفانه دریځ ولري، مګر بیا هم خغلی اردوغان د دغه ډلې یعنی ایچ ډی پی په ضد خپل سیاسي مخالفتونه زیات کړي دي. کچېرې دغه د کوردانو طرفدار ډله په انتخاباتو کې بریالي شي نو په پارلمان کې به بیا د هغوی او یا چوکۍ هم یقیني شي. دغه ډله د ترکیې په هغو سیمو کې چې هلته کوردان ډیر دي د هغه ملک د حاکم ګوند ای کې سره ډیر سخت رقابت لري. د کوردانو طرفدار دغه ډلې ویلي دي چې د انتخاباتو د شروع نه تر اوسه پورې د دغه ډلې په غړو باندې سل حملې شوې دي. په دې برسیره د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په داخلي مطبوعاتو کې هم په دغه ډلې خپل اعتراضونو ته زور ورکړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې دغه ډلې د نړیوالو ټولنو په مرسته د ده او د ترکیې په ضد یوه توطعه جوړه کړې ده. د ښاغلي اردوغان حقوقي وکیل هم د دې هفتې په سر کې په انقرې کې د لوی سارنوال په دفتر کې په دې باب خپل شکایت هم ثبت کړی دی او په هغه کې د قومي حریت د مشهور ورځپاڼې د مسؤل مدیر دپاره د دووري ابدي حبس او د 20 کال نور اضافي قید غوښتنه په دې دلیل کړې ده چې هغه داسې و ویډیو خبره کړې چې په هغه کې د دې ادعا شوې ده چې ګوندې د سوریه یاغیانو ته په غیر قانوني ډول وسلې استول کیږي. خاغلی اردوغان په دغه ورځپاڼې سخت اعتراضونه کړي او وایي چې دغه ورځپاڼې د ده په ضد توطعه جوړه کړې ده. هغه د دغه ورځپاڼې مسؤل مدیر ته هم سخت خبرداری ورکړی او هغه ته ویلي دي چې هغه به د دې عمل په مقابل کې زیات قیمت تادیه کاندي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سره ورېدی. د مانیمار یا برما دولت غواړي چې د روهینګا په نوم د مسلمانانو اقلیت ته د برما تابعیت ورکړي، خو دا پلان د ځینو جنجالونو او مسلو سره مخامخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په دې اونۍ کې د مانیمار یا برما دولت په یو پروسه کار پیلي چې په نتیجه کې به د هیواد هغو بې شناخته خلکو هویت معلوم شي چې د کلونو راهیسې دلته ژوند کوي او هویت یې نه دی معلوم. خو د دې عمل په مخ کې غټ مشکل د روهینګا مصیبت ځپلي خلک دي چې دوی په نژادي شخړو کې ښکېل دي او تر اوسه د دې شخړو د لاسه په زرهاو د جنوب ختیځې آسیا په لور تېښتې ته مجبور شوي دي. درې کاله پخوا د همدې جون په میاشت کې د روهینګا د اقلیتي مسلمانانو او محلي خلکو ترمنځ شخړې پیل شوې چې په نتیجه کې د 2000 نه زیات خلک مړه او د 10000 نه زیات خلک بې کوره شول. بیا وروسته د برما امنیتي قواو مداخله وکړه او سخت بندیزونه پې ولګول. دا وخت روهینګا مسلمانان په موقتی کمپونو کې ژوند کوي او د پولیسو پیرې پې ولاړې دي. دوی د سفر اجازه نه لري او حتی چې بې اجازه لند مزل هم نشي کولای. د برما دولت دوی نه غواړي چې لومړی دې ځانونه د روهینګا په ځای بنګالیان معرفي کړي، نو بیا به دوی دا فیصله کوي چې د برما تابعیت ورکړي او کنه. د برما د راخین ایالت اعلی وزیر مونګ مونګ هون وایي چې د روهینګا اصطلاح د یو نژاد نمایندګي کوي او د سره په یوې سیمې د دابې مسله راپورته کیږي او د تابعیت مسله جنجالي کوي. هغه وایي چې روهینګا دې فیصله وکړي چې دوی د بنګالي شناخت سره د برما تابعیت اخیستل غواړي او کنه همداسې بې هویته ژوند کول غواړي، فیصله به هم دوی کوي. اعلی وزیر وایي که چیرې دغه بنګالیان د تابعیت اخیستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي، دوی به د برما تابعیت ترلاسه کړي، نو ورسره به د سفر ازادي هم عمومي. خو دی وایي چې اوس هم زیاتره خلک د بنګالي په نوم ځان ثبتول نه غواړي او د روهینګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي. د برما راخین ایالت چې د هیواد یو وروسته پاتې او شاړ ایالت دی، کال 2012 کې دلته د محلي مسلمان اقلیت روهینګا او د بودایي اکثریت چې ارکان نومیږي نژادي شخړې پیل شوې دي چې لا هم دوام لري. پولیسو په سیمه کې ځای په ځای امنیتي پوستې اچولي او درې کاله کېږي چې د خونړې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کوي. په دې سیمه کې یو علاقه سیتوی یادیږي چې هلته د روهینګا اقلیت د مشکل سره مخ دی او د اکثریتي بودایي ډلې د ویرې د پولیسو نه مرسته غواړي. بیا یو بله سیمه د بانګدو په نوم یادیږي چېرته چې روهینګا مسلمانان زیات دي او هلته بودایان د دوی د لاسا د مشکل سره مخ دي او حفاظت غواړي. د روهینګا د نوم په سر جنجال هغه وخت راپورته شو کله چې د دې دواړه سوله ایزه ګاونډیان ترمنځ بې باوري او نفرتونه پیدا شول. د راخین ایالت مرکز سیتوی کې یوازې یو سیمه چې انګو مل ګرنومیږي دلته روهینګا مسلمانان آباد دي، نور ټول پکې بودایان دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی شو لا وایي چې روهینګا دلته د بودایان د لاسه سخت مشکل سره مخ دي او وخت په وخت ځپل کیږي. هغه وایي چې درې کاله مخکې چې دلته کومې خونړۍ پیښې شوې وې، د هغې نه بیا بله کومه پیښه نه ده شوې، نه حمله شوې ده او نه چا کور سوځول شوی دی. خو دا چې زموږ ټولنیز، روغتیایي او اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه دی او موږ ته د سیمې نه د وتلو اجازه هم نشته، نو ځکه مو مشکلات ډېر دي. یو روهینګا مسلمان چې علي نومیږي وایي چې موږ کارونه غواړو، تعلیم غواړو او معاش غواړو. د سیتوی د سیمې نه بهر چې د دارپنګ په نوم د بې کوره روهینګایانو کوم کم جوړ شوی دی، هلته وضع نور هم خرابه ده. په دې سیمه کې قریب 1000 کورنۍ په ډېر خراب او تنګ ځای کې ژوند کوي. دوی وایي چې خوړو ته څه نشته او ژوند هم ورته ډېر سخت دی، نه پوهیږي چې دغه حالت به تر څو دوام کوي. خو کله چې دوی ته وویل شول چې آیا غواړي چې ځانونه بنګالیان معرفي کوي او تابعیت واخلي، نو هغو ټولو د امریکا غږ سره چې خبرې وکړې نو ویې ویل چې نه. د مانیامار یا برما د تابعیت پروسه د یونې کې بیا پیل شوې ده. دغه عمل چې د سپین کارت په نوم یادیږي، دوی ته اول موقتی سپین کارت ورکړل کیږي او بیا به رنګه شناختی کارت ترلاسه کوي او اخره کې څوک ځان د بنګالی په نوم ثبت کړي، نو هغه به د ملک تابعیت هم ورکړي. خو زیاتره روهینګایان وایي چې دوی خپل شناخت د بنګالی په توګه نه، بلکې د روهینګا په توګه ساتل غواړي، ځکه چې دوی د بنګلادیش نه دي راغلي، بلکې همدلته زیږېدلې دي. ځکه چې کچیر څوک وایي چې زه بنګالیم، نو بیا به هغه د پیدا کېدو دعوه هم نه کوي او په کارت کې به دلته د راتګ نیټه لیکي. خو دا چې اوس نه روهینګا اقلیتي مسلمانان د خپل شناخت نه تیریږي او نه د مانیامار دولت د روهینګا په نوم په رسمیت پیژني، نو داسې بریښي چې دغه شخړه او جنجال به همداسې ادامه لري.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اون نه خبرونه
در برنامه این هفته. ولادی فستولونه څه دي؟ اختلاطات په شوز کې څه ستونزې رامنځته کوي؟
راهای تشخیص، تداوی و وقایع این بیماری.
د تلیفون شماره 0 او 0 0 0 او 1.
ستاسو پوښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې، د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
د خبرونو لنډیز: پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د آی اس آی او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ تفاهم لیک قانوني نه بولي.
د یوکرین جمهور رئیس پارلمان ته خبرداري ورکړ چې د روسیې د یو بشپړ تیری په مقابل کې دی چمتو اوسي، او امریکایي چارواکي وایي چې چینایي کمپیوټر غلو به شاید د امریکا د میلیونونو فدرالي کارکوونکو په اړه معلومات غلا کړي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې چین د مخالې والتیا سرګنده کړې ده چې غواړي د آسیا د دوو لسو هیوادونو د آزاد تجارت په تړون کې چې د آرام سمندر د دواړو خواوو د هیوادونو د تړون په نامه یادیږي برخه ولري. ولسمشر اوباما دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د مطبوعاتو د ودې په یوې غونډه کې وکړې، خو ولسمشر اوباما په کانګرس کې د خپلو دیموکراتانو د یوه اندازه مخالفت سره مخ دی، ځکه هغوی ولسمشر اوباما ته د تجارت د ودې په برخه کې د چټک اقدام کولو اسانتیاوې نه برابروي. پام وکړئ په دې هکله رپورټ ته. ولسمشر اوباما وویل چې چین د سپینې ماڼۍ او د امریکا د خزانې د وزارت سره تماس نیولی دی او غواړي چې د آرام سمندر د دواړو خواوو د هیوادونو په سوداګریز تړون کې د پامه ونه غورځول سي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
The fact is that if we have 11 of the leading economies in the Asia Pacific region.
حقیقت دا دی چې موږ او د آسیا د آرام سمندر د سیمې یوولسو نورو ستر اقتصادي قدرتونو دا ومنله چې په دې سوداګریز تړون کې د ګډون دپاره به د کارګر معیارونه، د چاپیریال ساتنې معیارونه، د معنوي ملکیت معیارونه او د بهرنیو شرکتونو پر وړاندې د عدم تبعیض د معیارونه په پام کې ونیسي. د دغه تړون په لړ کې به تعرفې کمې سي، او چین ته په کار ده چې حد اقل دغه نړیوال نورمونه او معیارونه په نظر کې ونیسي. ښاغلی اوباما وایي چې د امریکا متحده ایالات د چین سره اوس د دوو اړخیزو اقتصادي اړیکو په چوکاټ کې د دغه هیواد د سکې د بیې او د معنوي ملکیت د غلا په هکله خپلې اندېښنې شریکوي، خو ولسمشر وایي چې که چیرې د نړۍ پر دوهم ستر اقتصاد باندې هغه هیوادونه راټول وي چې هغوی نړیوال معیارونه رعایتوي، دا به د چین په هڅولو کې مرسته وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د دغو نړیوالو معیارونو رعایت به په اوږدمهال کې د امریکا او د نړۍ اقتصاد ته یو جهت برابر کړي، او په اصطلاح د ټولو دپاره به د میدان قوانین یو شان وي. د آرام سمندر د دواړو خواوو هیوادونو سوداګریز تړون چې بشپړ سي، د امریکا د صادراتو او وارداتو 40% کې به تشکیل کړي. هغه هیوادونه چې په دې تړون کې غړیتوب لري د 2012 کال د اعمارو له مخې به د نړۍ د 1.5 تریلیون ډالرو په اندازه تجارت تشکیلوي، او په 2011 کال کې هم د دغو هیوادونو خدماتي سکتور 242 میلیارد ډالره ارزښت درلود. د دغه تړون غړي د نړۍ د ناخالصو عوایدو یا جی ډی پی 40% کې تشکیلوي، او د نړۍ د سوداګرۍ 26% کې تشکیلوي. په هوای کې مشت د ختیز لویدیز د څېړنیز مرکز رئیس چارلس موریسن وایي چې چین د آرام سمندر د دواړو خواوو د هیوادونو په تجارتي تړون کې د ګډون دپاره د دوو کلونو راهیسې لیوالتیا ښیي. موریسن داسې وایي:
They've been very interested in the TPP process and I think they assume
the TPP د تړون په بهیر کې د اشتراک سره ډیره زیاته علاقه لري، او زه فکر کوم چې دوی په دې پوهیږي چې یو وخت به دوی هم د دې تړون د معیارونو سره ځان برابروي. ډېر زیات معیارونه دي چې باید د سوداګرۍ د شوالي او لا زیات سهولت لپاره رعایت سي. د آرام سمندر د دواړو خواوو هیوادونو د سوداګریز تړون هدف همدغه دی چې د دې پیړۍ مهمو مسایلو ته حل لاره پیدا کړي، او یوه داسې فضا رامنځته کړي چې سوداګري او اقتصادي فعالیتونه په ښه معنا وده وکړي. ښاغلی موریسن زیاتوي چې هغه په دې باور نه دی چې چین به د آزاد سمندر د دواړو خواوو د هیوادونو په ګډ سوداګریز تړون ټي پي پي کې په نږدې آینده کې برخه واخلي، او هر کله چې برخه هم اخلي هغه وخت به دغه تړون لا زیات آزاد او رقابتي وي. د څو کلونو مخفي مذاکراتو وروسته تمه ده چې ټي پي پي به پر توکو او خدماتو باندې تعرفې له منځه یوسي، د سوداګرۍ پر وړاندې به نورې موانع لیرې کړي، او مقررات به هم د ټولو دپاره یو ډول کړي. په دې تړون کې بیلابیل سکتورونه راځي چې د مالی خدماتو، مخابراتي خدماتو او د خوراکي خدماتو سکتورونه پکې شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د پاکستان جمهور رئیس وایي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د اخلاص څخه ډکو وړاندیزونو ته ډیر تود جواب ویلی دی، او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو سره به په سیمه کې هم سولې او ثبات ته ګټه ورسیږي. نور تفصیل د خبریال ایاز ګل په رپورټ کې واوري.
د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین وایي چې پاکستان یو سوله خوښه هیواد دی او غواړي چې د نړیوال ټولنې او په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره دوستان اړیکې ولري. د پاکستان د پارلمان د نوي کال د پیل په مهال د جرګو غړو ته د وینا په وخت د پاکستان جمهور رئیس وویل چې پاکستان د نږدې او مخلصانه کوښښونو په سبب د افغانستان د نوي حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو نوی دور پیل شوی دی. هغه وویل
همه خوشی ہے کہ جناب اشرف غنی اور نئی افغان قیادت نے پاکستان کی پرخلوص پیش قدمی کا جواب گرم جوشی سے دیا ہے.
منګه په دې خوشاله یو چې د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی او نورو مشرانو یې د پاکستان د اخلاص نه ډکو هلو ځلو ته هرکلی ویلی دی. د پاکستان جمهور رئیس د افغانستان سره د اړیکو د ودې په اړه زیاته کړه او ویې ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د فضا د ښه کېدو سره به نه یوازې د سیمې سولې او ثبات ته ګټه ورسیږي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ به دوه اړخیزې همکارۍ دپاره نورې نوې لارې خلاصې شي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په عمومي توګه د شکونو او بې اعتمادۍ ښکار لیدل شوي دی کې د افغان څه سبب دا ښودل شوی دی چې افغانستان د پاکستان په فوج دا تور لګی چې دوی د طالبانو خلاف د امریکا په مشرۍ جګړه کې د شاملېدو باوجود هم د افغان طالبانو سره اړیکې نه دي شلولي. خو اوس داسې ښکاري چې د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی پخوانۍ ګیلې او شکایتونه یو خواته ایښودل غواړي او وایي چې د دواړو دښمن یو دی. د چهارشنبه په ورځ چې کله جمهور رئیس غنی د ویډیو رابطې د لارې په قطر کې امریکایي او د نور مسلمان ملکونو د مشرانو غونډې ته وینا کوله، نو ویې ویل چې پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو دپاره گنجایش موجود دی. جمهور رئیس غنی وویل پاکستان سره مو دا خبره وکړه او هغوی هم راسره ومنله چې دا 14 کاله کېږي چې پاکستان او افغانستان په یو نا اعلان شوي جګړه کې سره راګیر دی. نو په داسې حال کې چې د تورستانو د خطر سره هم مخ یو، نو د خپلو خلکو د ژوند او د ملکونو د سوکالۍ دپاره باید سره لاسونه یو کړو او یو بل ته د یو خپلواکه هیواد په سترګه وګورو او وادي او صمیمي اړیکې وپالو. پاکستان په دې نږدو ورځو کې ویلي چې دوی افغان طالبانو باندې د خپل اثر رسوخ نه په ګټه اخیستو په هغو غږ کړی دی چې د جنګ نه لاس واخلي او افغان دولت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. خو طالبانو د جنګ بندولو په ځای د پسرلانیو عملیاتو په نوم خپلې حملې نورې هم زیاتې کړې دي. نو دې سره کابل کې د جمهور رئیس غنی مخالفینو د پاکستان په نیت شک ښودلی او پاکستان په مقابل کې په نرم دریځ غوره کولو په ښاغلي غنی هم انتقادونه کړي. د افغانستان د پارلمان غړو او رسنیو په جمهور رئیس غنی په دې سبب هم انتقاد کړی دی چې ولې پاکستان ته ډېر نږدې شوی دی او د دواړو ملکونو د استخباراتي شبکو ترمنځ د همکاریو تړون منظور کړی. ځین نور بیا وایي چې جمهور رئیس غنی غواړي چې پاکستان سره د همکاریو د زیاتولو د لارې طالبان سولې ته راوبولي. بلخوا د پاکستان د استخباراتو مامورینو د امریکا غږ سره په مختلفو مرکو کې په دې خفګان څرګند کړی چې ولې افغانان په دوی شک کوي او په پاکستان بې ځایه تورن لګی. خو دغه پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغانستان د ملي وحدت حکومت نیت لري چې پاکستان سره اړیکې ورغوي، خو ځینې نورې کړۍ چې جنگ کې ګټه ویني دغه اړیکې خرابول غواړي.
قدر بر اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زموږ همکار ماتیو لابیت تاسو سره رسېږي. په لاندې وخت کې به د تاریخ خپرونه پیل شي. د تاریخ خپرونې همکاره صفیا جانه حساس حاضر ده. دوی به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.